دخترانی که تابو شکنی کردن انجام شدن.
په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سه. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي راډیو دی بلې پښتو ساته خبرونه ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. افغان حکومت مخدره موادو پر ضد مبارزه په برخه کې د نوي اقداماتو خبره کوي. ارګوی چې د مخدره موادو د لمنځوړلو کمپاین د حکومت له مهمو ستراتیژیکو اهدافو څخه دی، او په دې لړ کې د ناتو په مرسته د مخدره موادو د پروسس د بهیر پر سرچینو هوایي حمله هم شوي دي. پر همدې اړه جزئیات هم د خبرونې په سر کې اوریدلی سي. نور مطلب هم لرو، خو تر هر څه د مخ نوریاس نوري د افغانستان سیمینارۍ مهم خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په هیواد کې د مخدره موادو د تولید د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي، چې په لومړۍ مرحله کې د هلمند په څو ولسوالیو کې اته مرکزونه له منځه وړل شوي دي. چارواکي وایي د پاکستان په جنوب کې د یو مینیبوس او د ډبرو لسکرو ډکې یوې لارۍ د مخامخ ټکر په پیښه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن د اذربایجان په پلازمېنه باکو کې له خپل سیال سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري وسطیله. خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په هیواد کې د مخدره موادو د تولید مرکزونو د له منځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي، چې په لومړۍ مرحله کې پکې د هلمند په څو ولسوالیو تمرکز شوی دی. د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو هوایي عملیاتو چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت له ملاتړ هم برخمن دي، د هلمند په سنګین، موسی قلعه، کجکي او نوزاد ولسوالیو کې د مخدره موادو د پروسس او تولید اته مرکزونه له منځه وړل شوي دي.
عملیات بلشت صورت گرفته در ولایت هلمند بوده، چندین رسوله در شامل عملیات بوده و هفت مرکز پروسس مخدر پایین است.
جمهوری ریاست دغه عملیاتو په اړه په یو خبره کړي خبر پانه کې دغه راز ویلي چې د افغانستان سوله او ثبات ته اړتیا لري چې د مخدره موادو په تړاو د جرمي اقتصاد په وړاندې جدي مبارزه وشي. مخدره مواد په افغانستان کې د جګړو د دوام یو عمده سرچینه بلل کیږي. د افغانستان حکومت د مخدره موادو د تولید مرکزونو د لمنځه وړلو لپاره دغه عملیات په داسې حال کې پیلوي چې تیر اونۍ د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد ادارې په خپل کلنی راپور کې وویل چې په 2018 میلادي کال کې د تیر کال په مقایسه په افغانستان کې د تریاکو تولید په توګه په سلو کې واتی او د کوکنارو کار په سلو کې درش پته زیات شوی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ او هغه د دې هیواد لپاره ګټور وبلله. مارکوز پوتزل دا څرګندونه په هغه خبر پانه کې چې نن د ولسمشر لمانی له ولسمشر اشرف غنی سره د هغه د کتنې په اړه خبره شوې کړې دي. د خبر پانه لمخې پوتزل د غراز د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ وکړ او په دې او نورو برخو کې ولسمشر غنی ته د خپل هیواد همکاري او د دوام ډاډ ورکړ. افغان ولسمشر هم له افغانستان سره د جرمونو د دوامدار همکاري د استاینې او بخي د جرمني د دوامدار همکاري د استاینې ترڅنګ ویلي چې له هغو فرصتونو چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي له اعلان وروسته رامنځته شوی باید مسره ګټه واخیستل شي. د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز پر رسنیو کې د خزینه خبریالانو د کمزوري حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دغه مرکز مشر فریده نیکزاد چې نن د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د رسنیو په اړه د شوې سروې نتیجې له خبریالانو سره شریکولې وویل، دا مهال د افغانستان په فعال رسنیو کې یو زور و دېرش ښځې په کار لګیا دي چې د دوو پخوانیو کلونو په پرتله د پام وړ کموالی ښیي.
تیر کال په پرتله وګورو متاسفانه چې د ښځینه خبریالانو حضور کم سوی دی او دوی دې ته اړ سوی دي چې خپله هغه مسلکي دنده دوی پریږدي او لاړ سي یو بل مسلک انتخاب کړي، یو د معلم یا د نور په اړه.
د نامنو پراختیا پر رسنیو کې خزینه کارکونکو سره تبعیضي چلند، ټولنیز او کلتوري ستونزې پر رسنیو کې خزو د ونډې د کمیدو له مهمو عواملو یاد شوي دي. د همدې سیمې نړۍ څو خبرونه. چارواکي وایي د پاکستان په جنوب کې د یو مینیبوس او د ډبرو لسکرو ډکې یوې لارۍ د مخامخ ټکر په پیښه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. پولیسو وویل دا پیښه نن د سن ایالت د خیرپور سیمې په یوه لاره کې شوې ده. د رب نواز په نوم د پولیسو یو افسر وویل د مړو شمېر ښایي له دې زیات شي، ځکه یو شمېر ټپیانو وضعیت خطرناک دی. د مینیبوس په سپرلیو کې ښځې او ماشومان هم وو. نواز د غراز وویل لومړنۍ څېړنې ښیي چې دغه پیښه د سهارنۍ لړې له امله په لاره کې د خراب دید له کبله رامنځته شوې ده. د اسرائیل کابینې یو وزیر داسې اشاره ورکړې چې اسرائیل د ایران په اړه د ګډو اندېښنو په تړاو له سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو سره پټ تماسونه نیولي دي. دا ظاهرا اول وار دی چې د اسرائیل یو عالي رتبه مقام د پټو معاملو خبره تاییدوي. د اسرائیل د انرژي وزیر یوال استانیتس دا څرګندونه د اسرائیل د پوز له راډیو سره په مرکه کې وکړې، خو د دغو تماسونو څرنګوالی مشخص نه کړل. د سعودي عربستان حکومت هم د اسرائیل د انرژي وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیل د صدر اعظم له دفتر څخه د نظر کولو هڅه شوې، خو دغه دفتر په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. اسرائیل او سعودي عربستان ایران ته په منځني ختیځ کې د خپل امن لپاره د عمده خطر په سترګه ګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن د اذربایجان په پلازمینه باکو کې له خپل سیال سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري واستهله. ټاکل شوی چې دواړه مشران د دواړو خیزو اړیکو او د ناګورنه قرباغ د کړکیچ په اړه خبرې وکړي. سرګی لاورف له دې مخکې له ولسمشر الهام الیوف سره کتلي وو او په پام کې ده چې وروسته د ارمنستان له ولسمشر او د هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د خبرو لپاره ایروان ته ولاړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې له سیمې کتنه کوي چې د روسیې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د پیلېدو 15مه کلیزه ده. هغه اړیکې چې له اذربایجانه د جلا شوې سیمې ناګورنه قرباغ د کړکیچ پر سر په ټپه درېدلې حالت کې دي. د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه ملاحظه رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر پرنام کتلای سي پته مو ده از رادیو درکم. په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو. افغان حکومت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نویو اقداماتو خبره کوي. ارګ وایي چې د مخدره موادو د لمنځوړلو کمپاین د حکومت له مهمو ستراتیژیکو اهدافو څخه دی. وایي چې د ناټو په مرسته د مخدره موادو د پروسس د بهیر پر سرچینو هوایي حملې هم شوي دي. د پوځي چارو کارپو حلیم الله کوثری په دې اړه وایي
دغه اوس چې دا کوم فعالیت شروع کړی دی، مطلب هغه کسان چې عبارت دي چې دا تقسیم دي دا پروسس کوي او دا د افغانستان بیرون وباسي هغې ته توجه کړې ده.
له دې سره سره چې ځینې افغان چارواکي له طالبانو سره د روسیې او ایران ملاتړ تاییدوي، خو عموماً جګپوري افغان چارواکي په دې اړه ډېر څه نه وایي. بلخوا الکه چې خبرې اسنن د ماشومان نړیواله ورځ هم ده. افغان ماشومان د ژوند مجبوریتونو اړ کړي چې په کوچني عمر کې په ډیرو لویو درنو کارونو بوخت سي. یو مور چې د ژوند د اړتیاو پوره کولو لپاره درې ماشومان راستلی او سوال کوي وایي
زما درې ماشومان دي، دو جلکه دي یو لک ده، زما خپل مجبوری لپاره دلته راځم، مستې لپاره نه راځم.
نو راپورونه هم لرو. په دوهم نیمایي کې یو کلی زر ژغونه رادیوی دراما هم خبرې دوته چمتو ده. د خبرونه په پښه بو کې اوریدلای شي. دوستان ورزو ده خبرونه ده سر موضوع ده. افغان حکومت د مخدره موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د نوې اقداماتو خبره کوي. ارګوی چې د مخدره موادو د لمنځوړلو کمپاین د حکومت له مهمو ستراتیژیکو اهدافو څخه دی او په دې لړ کې د ناتو په مرسته د مخدره موادو د پروسس د بهیر پر سرچینو هوایي حملې هم شوې دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې و.
ارګ د حکومتي او بهي د مخدره موادو پر ضد مبارزې په مقصد هغه پلان نن اعلان کړ چې د حکومتي چارواکو په وینا په عملي کېدو سره په ټول هیواد کې د مخدره موادو د پروسس سرچینې له منځه وړل کیږي. د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې د دې پلان د لومړی پړاو تمرکز د ناتو په مرسته او په تیره د هلمند ولایت په سنگین، موساکلا، کجکی او نوزاد ولسوالیو کې د مخدره موادو د پروسس پر سرچینو دی. تیره شپه د لومړي ځل لپاره د مخدره موادو د پروسس د سرچینو د لمنځوړو په مقصد عملیات د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په مرسته پیل شول. د دې عملیاتو اصلي تمرکز په دې پړاو کې په هلمند ولایت په تیره په سنگین، کجکی، نوزاد او موساکلا ولسوالیو کې دی. د تیرې شپې په هوایي عملیاتو کې په مجموع کې د مخدره موادو د پروسس اته لوی مرکزونه په نښه شول او لمنځه ولاړل. افغان حکومت نن په یو بیان کې په ډاګه کړ چې د افغانستان روانه جګړه د مخدره موادو جګړه ده او همدا د طالبانو او نورو تروریستي ډلو د تمویل اساسي سرچینه هم ده. ملګرو ملتونو تیره ونۍ وویل چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو د کښت کچه په سلو کې 3 او د تریاکو د تولید کچه په سلو کې 8 زیاته شوې ده. د سیمه ایزو امنیتي چارو کارپو حلیم الله کوثری وایي د مخدره موادو د تولید د پروسس د سرچینو د لمینځوړو ترڅنګ د کوکنارو د کروندو لمینځوړو ته هم باید پاملرنه وشي.
موږ مخابره په خلاف کې جنگ کوو، دوه مهم شاندې یو ته ایرادیکیشن وایي چې هغه د قانونو د خپل پټې کې دا کارل دي چې ورسل پولیس او دا به خرابول. دا اوس چې دا کوم فعالیت چې شروع کړی دی، مطلب هغه کسان چې د تجارت کې د داخل دي، دا پروسس کوي او دا د افغانستان د بیرونو باسي هغه ته توجه کړی دی. اوس ما استقلال البته دا ده چې که یو ته یې توجه وکړي او بل ته توجه ونه کړي، زه فکر نه کوم چې دا به داسې یو مؤثره اقدام وي، باید چې دواړو په خلاف فعالیت وشي.
ښاغلی کوثری وایي چې حکومت باید د کروندګرو ستونزو ته هم پاملرنه وکړي او د بدیل کښت امکانات ورته برابر کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست بیان یادونه کوي چې د مخدرو موادو د لمینځوړو کمپاین د حکومت له مهمو ستراتیژیکو اهدافو څخه دی او زیاتوي چې د جرمي اقتصاد پر ضد له مبارزې پرته به په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت ستونزمن کار وي. نو ځکه په ټول هیواد کې د مخدرو موادو د پروسس د سرچینو د لمینځوړو په مقصد تدابیر یې جدي کړی دی.
ازادي راډیو لوونه تروو
زموږ غلا ازادي راډیو ری دوستانو له تکل صاحب څخه مننه کوم چې د نشي موادو پر ست مبارزه په اړه نوې معلومات راکړه. اوس موږ یو بل موضوع ته لدی سره سره چې ځینې افغان چارواکي له طالبانو سره د روسي او ایران ملاتړ تاییدوي، خو عموما جګپوري افغان چارواکي په دې اړه ډیر څه نه وایي، مګر د افغانستان اجرایي رئیس د امریکا په وروستي سفر کې په زغرده وویل چې ایران او روسیا د طالبانو ملاتړ کوي او ظاهرا داعش ډله د طالبانو د ملاتړ پلمه ګرځولې ده. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي روسیا په افغانستان کې له امریکا څخه د غچ اخیستلو ترڅنګ د داعش د خطر د غټ شودلو په وسیله هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه لا زیات مسکو غیژې ته ولویږي. پر دې موضوع د اسمت ساران راپور اورو.
د ننګرهار ولایت چارواکو نن دوشنبه وویل چې د دغه ولایت په اچین او چپرهار ولسوالیو کې د یو قمندان په ګډون د داعش شل غړي وشل شوي دي. د ننګرهار د والی ویندوی عطا الله خوګیانی د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې دا کسان له افغان امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه او همداراز هوایي حملو کې وژل شوي دي. په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې د اچین، کوټ او چپرهار په شمول د ننګرهار په یو شمېر سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ ګڼې خونړۍ نښتې شوي او په ځلونو د نړیوالو ځواکونو په بمباریو کې د داعش د غړیو د وژل کېدو راپورونه ورکړی شوي دي. خو له دې سره سره روسیا او ایرانی چارواکي په افغانستان کې د داعش پر ضد پر جګړې شک څرګندوي. یو شمېر افغان چارواکي او کتونکي وایي چې روسیا او ایران په دې پلمه د طالبانو ملاتړ توجیه کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله له طالبانو سره د روسیې د مرستو د تاییدولو په ترڅ کې وویل روسي چارواکي فکر کوي چې امریکا په افغانستان کې د داعش ملاتړ کوي. شاغلی عبدالله د کاناډا د هالفیکس په امنیتي غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا روسیا او ایران د طالبانو ملاتړ کوي وویل، یو جګپوري روسي چارواکي په وروستیو کې په کابل کې له ده سره په کتنه کې وویل چې داعش د امریکا له لوري جوړ شوی دی. یو یا دوه ځلې مې له روسي چارواکو سره خبرې کړې. په وروستیو کې د دوی یو امنیتي چارواکی افغانستان ته راغلی و. شکاره وویل چې داعش په تیره بیا داعش په افغانستان کې امریکا جوړ کړی دی، خو زموږ لپاره چې په سیمه کې یو، زموږ خلک، زموږ ځواکونه د امریکا په مرسته او ملاتړ له داعش سره جنګیږي، نو دا خبره حیرانوونکې ده. په وروستیو کې د روسیې د ملي امنیت سلاکار کابل ته سفر وکړ او د افغانستان له جګپورو چارواکو سره یې خبرې وکړې. د افغانستان اجرایي رئیس وویل چې روسیه باید د حقیقتونو پر اساس له دې موضوع سره چلند وکړي. عبدالله د ایران او روسیې له لوري د طالبانو ملاتړ ته په اشاره وویل طالبان د هیڅ هیواد دوستان نه دي. تر دې پخوا هم افغان چارواکو په ځلونو ویلي چې د طالبانو له لوري رامنځته شوې ناامني په افغانستان کې د نورو ورانکارو او تروریستي ډلو رامنځته کېدو ته لار هواره کړې ده. د دوی په باور د طالبانو له لوري رامنځته شوې ناامني د داعش د فعالیت زمینه برابره کړې ده. عبدالله همداراز ویل د طالبانو په لیکو کې د منځنۍ آسیا، چچنیا او نورو هیوادونو اتباع جنګیږي، نو که له دې سره سره دوی د نړیوالې سولې لپاره تهدید نه وي څه ګواښ کېدای شي؟ د افغانستان اجرایی رئیس د ایران له لوري د طالبانو د ملاتړ په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل افغانستان په دې کې شک نه لري چې داعش د ایران دښمن ډله ده او له دې ډلې سره د دښمن په څیر چلند کوي. موږ له ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې لرو. په وروستیو کې ځینې راپورونه ترلاسه شوي چې موږ ته یې اندېښنه زېږولې. دوی وایي چې له طالبانو سره تماسونه لري، خو راپورونه ښیي چې د دوی تماسونه د تماسونو له حده پورته دي. موږ په دې کار کوو، لیواله یو چې له خپلو ګاونډیانو سره په رغنده چاپېریال کې خبرې وکړو. ایران په تیرو 1400 کلونو کې د افغانستان د حکومت ملاتړ کړی دی، په دې کې شک نشته. په وروستیو کې راپورونه لرو چې موږ یې اندېښمن کړي یو. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې قدرتونه تل د یو بل پر خلاف په پلمو پسې ګرځي او د داعش مسئله هم له دې قاعدې مستثنا نه ده.
تاسو ته معلومه ده چې اوس په دا جهان کې ټول په پلمو پسې ګرځي. دا غربیان هم کوایي چې روسیې پلمه لټوي، دوی هم پلمې لټوي. روسان خو په هیڅ صورت باندې نه غواړي چې امریکا پایګاه دلته ولري، د امریکا شتون دلته وي، ولې دا رقیبان دي، دا یو د بل سره دښمني لري، دا خو واضح خبره ده.
عبدالله د امریکا د سفر په لړ کې له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له روسیې او ایران سره د طالبانو د ملاتړ په اړه تماسونه نیسي او هڅه کوي چې دواړو هیوادونو ته قناعت ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ صفه ولس شپږنوي او د اف ام پر 13.5 صفه په ټول افغانستان کې صفه وزي اوریدلای سي. ورزو یوې بلې اقتصادي موضوع ته. د افغانستان مالیه وزارت غوړي چې 100 لوی او کوچني پروژې د عامه او خصوصي مشارکت له لارې پلي کړي. د دغه وزارت مالی مرستیال خالد پاینده نن په کابل کې د عامه او خصوصي مشارکت په نوم جوړ شوی ډیالوګ ته وویل چې د باکیفیت او پر وخت پروژو د پلي کولو په برخه کې د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ مشارکت او همغږي ډیره مهمه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسولین د حکومت دغه اقدام ستایي، خو پانګوالو ته د خوندي چاپیریال ترڅنګ په دې برخه کې د لازمو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه هم کوي. نور هلد واصل وسال راپور کوي.
د افغانستان د مالی وزارت غواړي د نږدې 0 میلیون افغانیو په ارزښت څه باندې 100 بیلابیلې لویې وړې پروژې د عامه او خصوصي سکتور په مشارکت او همغږۍ پلي کړي. د دغه وزارت مالی مرستیال خالد پاینده د دوشنبې په ورځ په کابل کې د عامه او خصوصي مشارکت په نوم جوړ شوی ډیالوګ ته وویل ډېری پانګوال دې ته لیواله دي چې په افغانستان کې د برېښنا او روغتیا په برخه کې پانګونه وکړي. دوی په دغه پروژو کې یو شمېر لوی او وړې پروژې شاملې دي چې شمېر له 100 نه اوړي، چې د پانګوالو ډېره لیوالتیا پکې د برېښنا او روغتیا سکتور ته ده. ښاغلی پاینده وایي د برېښنا په برخه کې د یو شمېر پروژو کارونه وروستي شوي او ډېر ژر به یې له یو شمېر شرکتونو سره تړونونه لاسلیک شي. د افغانستان د مالی وزارت په خبره پی 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 یا د عامه او خصوصي مشارکت موضوع په افغانستان کې نوې خو ډیره مهمه او حیاتي ده. د دوی په خبره د دغه ډیالوګ له جوړولو نه هدف په یاده برخه کې عامه پوهاوی او د نظر تبادله او بحث ته زمینه برابرول دي. د مالی وزارت مرستیال خالد پاینده دغه شانویل د خصوصي او عامه مشارکت قانون د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب شوه او هڅه کیږي چې د دغه قانون پر رڼا کې اقدامات وشي. د مالی وزارت د مسولینو په خبره افغان حکومت اوس مهال د زیربناو د کمښت، د پراختیا پروژو د پلي کولو په برخه کې د ځنډ او بې کیفیته خدمتونو وړاندې کولو سره مخ ده چې د عامه او خصوصي مشارکت له لارې کولی شي پر وخت او اغیزمن خدمتونه خلکو ته وړاندې کړي. د دوی په خبره عامه او خصوصي مشارکت په هیواد کې د اقتصادي فرصتونو د رامنځته کولو، د کار لپاره د لازمو زمینو برابرولو، د باکیفیته زیربنایي پروژو د تطبیق، په خصوصي او دولتي برخو کې د پانګونې لپاره د لازمو زمینو برابرول او د ټولنې په وده کې د دولتي او خصوصي سکتور ترمنځ د همغږۍ لامل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال یونس مومن بیا د عامه او خصوصي مشارکت ډیالوګ ته په خبرو کې له حکومت نه وغوښتل چې سوداګرو ته د خوندي چاپیریال د رامنځته کولو ترڅنګ د پنګونې لپاره یو لړ نور اسانتیاوي هم برابرې کړي.
سکتور چې ضرورت لري، خصوصا تر د بیوروکراسي څخه یو څه پتنګ دي. بیوروکراسي باید نه وي، امنیت باید وي. موږ د امنیت سره په مشکل لرو، موږ د دې څخه نه بیرو. د افغانستان دولت یو جز یو چې انتحاري راځي او څوک راځي، دا غسر موږ د افغانستان دولت ولې هغه هغه حلقه چې په داخل کې یو د پولیسو په موټر کې یا د امنیت ملي په موټر کې راځي یو تاجر چې تبقی د دې څخه موږ واقعا په مشکلاتو کې یو.
ښاغلی مومند وایي که د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ په رښتینې توګه مشارکت او همغږي رامنځته شي، نو دواړه لورې به په اقتصادي لحاظ ډېرې ګټې وکړي او خلکو ته به هم معیاري خدمتونه وړاندې شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو واوریدل چې نن په کابل کې د مالیه وزارت او خصوصي سکتور په ګډي همکاري یو غونډه وسوه چې پکې د عامه او خصوصي مشارکت پر څرنګوالي خبرې وسوه. دا چې دغه ډول غونډې څومره ګټورې ثابتېدای سي، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حسیب معاهد د ازادي راډیو له خبریال اکرام الله اکرام سره په پرکټو ژغیږي.
دغه ناستې په اقتصادي لحاظ ډېر اغېزمن دي او ډېر مهم دي. که چیرته دا تعهدونه چې کېږي په عملي باندې کار ورباندې وشي او واقعي عملي ګامونه واخیستل شي. د اقتصادي بازار سیستم کې تر چتر لاندې دولت وظیفه لري، مکلفیت لري چې بسترونه د سرمایه‌گذاري آماده کړي او دا د رقابت بسترونه باید سالم رقابتونه وي، چې دا اوس د جهان په ډېرو هېوادونو کې دا تجربه شوې دي چې په انګلیسي ژبه کې د مخفف پی 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 دی، مشارکت د عامه او خصوصي سکتور، او دا کولی شي یو ډېر اغېزمن تصمیم وي. خو شرط دا دی چې په عملي توګه دا ټول تعهدونه دا عملي شکل ونیسي او دولت واقعا حمایت کړي د سکتور خصوصي.
لکه تاسو چې یادونه وکړه چې کومې ژمنې په دې ناسته کې شوې دي او کېږي، که دا عملي نشي نو ستونزې به مخته راشي. فکر کوئ چې دغه کومې ژمنې چې وشوې دا به عملي بڼه غوره کړي؟
دا ډېره سخته خبره چې دا ټول ژمنې چې شوې دي دا دولت مکلفیت وي، ځکه چې یو یې د ډېر پرابلمونو او د مشکلاتو مخه دغه د امنیتي مشکلات دي. تاسو پوهیږئ چې د امنیتي مشکلات د نه تنها چې دولت د اکثره د هېواد د توان ډېر لري ده، خو تر څو چې کولی شي چې یو ښه بستر آماده کړي هغه د امنیتي مسله دي په لومړی قدم کې، او بیا د نور اقتصادي قدمونه چې لکه د بیمه ایجادول، لکه د مالیاتو تر 15 کالو مفاول، او دا شاید هم دولت کولی شي. زما خبره دا ده چې یو قسمت دولت مکلفه دي او دولت کولی شي، د دولت په توان کې دي، او بل قسمت چې امنیتي مشکلات دي هغه د دولت فکر نه کوم چې په توان کې وي او کولی شي چې دا مشکلات په ډېر ژر حل وي.
استاد تاسو ستونزې وړاندې کړي، ستونزې بیان کړي، اوس تاسو په نظر باندې د حل لاره څه ده؟ دولت باید څه وکړي تر څو پانګوالم تشویق شي او پانګونه په افغانستان کې زیات شي؟
د لومړي قدم په توګه دولت کولی شي چې زیربناګانو کې ډېر فشار واچوي، چې زیربناګانو خصوصا برق چې ډېر مهم دي او ځمکه دوی سرمایه‌ګذارانو او خصوصي سکتور ته مهیا کړي، او بل امنیتي مسله ده چې امنیتي مسله هم ډېر باید توجه شي، او بل بیمه دی چې د شرکتونو د بیمه باید ایجاد کړي، تشویق کړي چې دا پانګونه چې کېږي دا ټول بیمه شي. که بیمه وجود نه لري نو ښایي چې دا پانګه ټول له منځه وړي، او دا مشکلات او دا یو بل قدم دی چې کولی شي دولت دې ته توجه وکړي، او کله چې توجه شو زه فکر کوم چې ډېر تشویق کېږي دا پانګوال چې پانګونه وکړي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حسیب معاهد.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دوستان وسم یو نړیواله مسله ته ورځو. اسلامي دولت ډلې یادایش په هندي کشمیر کې د حمله مسولیت په غاړه اخیستی. یو شمیر وسلوالو کسانو د جمعې په ورځ په سرینګر کې پر پولیسو ډز وکړې، یو تن ووژه او دوه نورې ژوبل کړل. د لومړی ځل دی چې اسلامي دولت ډله په هندي کشمیر کې د حمله مسولیت مني. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ چمتو کړی دی.
اسلامی دولت ډلې یا داعش د لومړي ځل لپاره په لانجمن کشمیر کې د یوې حمله مسؤلیت په غاړه واخیست او ویل یې هدف یې په سرینګر کې انتحاري حمله وه. سرینګر د هندي کشمیر مرکز دی. د جمعې په ورځ په یوه ډله هندي پولیسو باندې وسلوالو کسانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو پولیس ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. یو حمله کوونکی چې د اسلامي دولت ډلې په لوګو باندې لیکل شوی کمیس یې پتان و د حملې په وخت وژل شوی دی. اسلامی دولت ډلې یا داعش د خپل نیمه رسمي اعماق خبری اژانس لاري ادعا کړې چې یو پاکستانی پولیس وژلای دی. ویل کیږي چې د داعش په بیان کې د وژل شوی کس د هویت په اړه خایي تیروتنه شوی وي. د هند په جمو کشمیر کې د پولیسو مشر شیش پاول وید شک څرګند کړی چې حمله کوونکي دی له اسلامي دولت ډلې سره قوي اړیکه ولري. خو په کشمیر کې تحریک المجاهدین وسلوالې ډلې هم د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په هندي کشمیر کې د جلا غوښتونکو د فعالیتونو په سبب له 1980 کال راهیسې تاوتریخوالی روان دی. د جنوبي آسیا د تروریزم ضد بنسټ په خبره په هندي کشمیر کې د جلا غوښتونکو او دولتي پوځیانو د نښتو په سبب تر دې دمه 4000 خلک وژل شوي دي.
دوستانو زموږ غله ازادي راډیو اوري که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي زموږ خبرونه پر انټرنیټ هم واوري او خپل او زموږ مطالبه او راپورونه ولولي په تمه ده ازادي راډیو ډاټ کام. د افغان ښځینه ژورنالستانو د ملاتړ مرکز وایي په رسنیو کې د افغان ښځو حضور او فعالیت لا پخوا کم سوی دی. دغه مرکز مشري فریدی نیکزاد چې نن یې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د رسنیو په اړه د ترسره سوي سروې نتیجې له خبریالانو سره شریکولې وویل چې د ښځینه کارکوونکو په اړه اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ دی. یوسف خان صدران په دې اړه تفصیل کوي.
د افغانستان د ښځینه ژورنالستانو د ملاتړ مرکز وایي دا وخت د افغانستان په فعاله رسنیو کې 1023 ښځې په کار لګیا دي چې د دوه پخوانیو کلونو په پرتله د پام وړ کموالی ښیي. د دغه مرکز مشره فریده نیکزاد که څه هم د توپیر ټاکلې اندازه شمیرې نه ښیي، خو وایي شمیرو ته په کتو فکر کیږي چې د ښځینه ژورنالستانو وضعیت د ښه کېدو پر ځای د خرابېدو په لورې تللی دی. ښاغلی نیکزاد د دوشنبې په ورځ په کابل کې د هغو موندنو نتیجې له رسنیو سره شریکولې چې د افغانستان په 23 ولایتونو کې د رسنیو په اړه کړي دي.
د افغانستان د ښځینه ژورنالستانو د ملاتړ مرکز دا موندنې د افغانستان په 23 ولایتونو کې د 4 رسنیو له کارکوونکو سره د خبرو اترو له لارې موندلې دي. په دې سروې کې کابل، هرات او بلخ په شنه ساحه کې راغلي چې د نورو سیمو په پرتله پکې نسبتا ډېرې ښځینه ژورنالیستې فعالیتونه کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بې پولې خبریالانو د دفتر مشر رضا موینی وایي دغه وضعیت ته په کتو اوسنی حالت د اندېښنې وړ دی، خو ناامید کوونکی نه دی. له دې سره د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست محمد رسول باوري په رسنیو کې د ښځینه ژورنالستانو د وضعیت په اړه دغه غونډې ته ویل حکومت د ژورنالستانو رول ته د اهمیت په سترګه ګوري او موجوده وضعیت ته پاملرنه کوي.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته لوري پر ډاډول کوم چې موږ د ټولو امکاناتو سره چې لرو ستاسو تر څنګ یو او تاسو ته به هغه تسهیلات چې لازم دي او د وزارت په واک کې دي دا به ستاسو په خدمت کې. دا به نه یوازې د ښځینه خبریالانو په خدمت کې، دا به د ټولو خبریالانو په خدمت کې.
خو ښځینه خبریال امینه حبیب وایي په افغانستان کې ډېرې امنیتي ستونزې د دې لامل شوي چې دوی د کار په وړاندې زړه نازړه شي. اغلی حبیب ازادي راډیو ته وویل که حکومت امنیت ته پاملرنه ډېره نه کړي، ممکن د ښځینه خبریالانو اوسنی شمېره هم په خپل ځای پاتې نه شي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ته ډېر احترام کوم. زما ارزار زیات تمام کړی و دا شاید څه دا سره چې څه شاید ورته دې شاته دا دا ټول درغونه چې دی خلکو بل کړی دي چې په کټاری کې دي
د سلام په دې سره په کابل کې 4:30 سوې. یو ځل بیا له نوریاس نوري څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي په هیواد کې د مخدره موادو د تولید د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي چې په لومړۍ مرحله کې پکې د هلمند پر څو ولسوالیو تمرکز شوی دی. جمهوری ریاست سرپرست ویاند شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې د هلمند په څو ولسوالیو کې 8 د مخدره موادو د تولید مرکزونه له منځه وړل شوي. خو د هلمند والی له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې بیا ویل شوی چې په دغو عملیاتو کې طالبانو مرکزونه هم په نخښه شوی چې ټول 15 د مخدره موادو د تولید او د طالبانو په تنظیمونه لمنځه وړل شوی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ او هغه د دې هیواد لپاره ګټور وبلله. مارکوس پوتزل د سرګندونې په هغه خبر پاڼه کې چې نن د ولسمشر لمانی د ولسمشر اشرف غنی سره د هغه د کتنې په اړه خبرې شوې انکړې دي. چارواکي وایي د پاکستان په جنوب کې د ومینبوس او د ډبرو لسکرو ډکې وی لارې د مخامخ ټکر په پیښه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او یو شمیر نور ټپیان شوی دی. اسرائیل کابینې وزیر داسې اشاره ورکړي چې اسرائیل د ایران په اړه د ګډو اندېښنو په تړاو له سعودي عربستان او یو شمیر نورو عربي هیوادونو سره پټ تماسونه نیولې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې له خپل سیال سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو ستاینه وکړه.
مننه کوم نوریاس نوری. دوستانه موسم د سپورت ډګر ته ورځو. یوسف خان زدران د افغانستان د سپورت له ډګره خبرونه چمتو کړي دي، په کار به ترې واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون د آسیا د غوره فدراسیونونو په قطار کې شامل شو. د آسیا د فوټبال کنفدراسیون په 2018 میلادي کال کې د آسیا د لویې وچې غوره فدراسیونونه اعلان کړل چې افغانستان هم پکې شامل دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایریکټر طاهر روپی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون او د فوټبال د ګوام ټولنه د 2018 میلادي کال غوره جایزې ته هم نوماندي. د الکوزي احمد شاه ابدالي د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو 2018 لوبه د بند امیر او بوس لوبډلې ترمنځ په خوست کې روانه ده. د بوس لوبډلې په خپل لومړي اننګز کې د ټول لوبغاړو د سوځېدو په مټ د بند امیر لوبډلې ته 268 منډې جوړې کړې دي. په بدل کې د نن ورځې تر پایه د بند امیر لوبډلې 141 منډې جوړې کړې او خپل 15 مهم لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د زونونو ترمنځ د سیالۍ د تیرې یوې میاشتې راهیسې په خوست، ننګرهار او کابل کې پیل شوې دي. او دا چې خوست د چمن دننه د کبډي د ملي لوبډلې د غوراوي د سیالیو اتل شو. د افغانستان اولمپیک د ملي کمیټې د مرستیال احمد فردین په وینا په دغو سیالیو کې د افغانستان لس ولایتونو څخه 130 لوبغاړو برخه اخیستې وه. هرات د دغو سیالیو دویم او فراه بیا دریم مقام خپل کړی دی. ښاغلی پردین وایي دوی له دې لوبو د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره د پیاوړو لوبغاړو د پیدا کېدو په لټه کې دي.
سمه شغله ازادي راډیو اوري. دوستانو په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو مخکې تر دې چې نیوز پروګرام او مطالبو ته ورسو، دا په واورو چې د نومبر 6 نیټه له 1990 میلادي کال راهیسې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په داسې حال کې چې افغان ماشومان له بېلابېلو ستونزو کړیږي، د دغه هیواد د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې افغان حکومت د تیرو 6 کلونو راهیسې یوازې یو راپور ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی دی. د دغه کمیسیون د ماشومانو د حقونو د برخې مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان سږ کال داسې وخت د ماشومانو د حقونو نړیواله ورځ لمانځي چې د افغان ماشومانو وضعیت د خرابېدو په لور روان دی. یوسف خان زتران په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
نامنی ماینونه د جګړو په لیکو کې ورڅخه استفاده، بې وزلي، فقر، خوارځواکي، له زده کړو محرومیت، بې سرپرستی، جنسي ځورونې، درانه کارونه او داسې نور هغه څه دي چې د میلیونونو افغان ماشومانو ژوند ګواښي.
د ستونزې ته په کتو د افغانستان په ډېرو سیمو په تېره بیا په لویو ښارونو کې ماشومان درنو کارونو سوال کولو او رنګارنګ استفادې ته مجبور شوي دي. د کابل د ښارنو په سیمه کې مې یوه مور تر سترګو شوه چې له مجبورۍ د خپلو دریو ماشومانو څخه په استفادې د سوال زولې غوړولې وي.
زما درې ماشومان دي، دو جلکه دی، یوه لک ده. زما خپل مجبوری لپاره دلته راځم، مستې لپاره نه راځم.
ولې دوی راوباسي بیا؟
مجبورې ما.
ستا ماشومان هم سوال کوي؟
هو، ولې نه کوي؟
اغلی فوزیه وای د خپل اولادونو په خیر هیګنه پوهیږي او له دې سره چراتلون کې تیاندیکمنه ده، مجبوره ده دوی لزان سره لکوره وباسي. نو موړی وای د ماشومانو پلاری پر روانو جګړو کې قرباني شوې ده. دا ایواز فوزیانه ده چې د بشری حقوقو د ټولو کنوانسیونو خلاف ماشومان په کم کې عمر کې د سوال لپاره راوستلی او یا پرې کار کوي، بلکې د افغانستان په لویو لارو او ښارونو کې ورته زرګونه نمونه شته. د افغانستان د بشری حقوقو د ماشومانو د برخې دفتر وای دا وخت شپږنی میلیونه افغان ماشومان له بیوزلۍ سره مخدی. لدې سره د دریو کلونو رئیس د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 40% ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. له فقر، بېوزلۍ او نورو ستونزو راخوا د افغان ماشومانو ښوونه او روزنه بلغه ستونزه ده چې د ماشومانو د راتلونکي په اړه یې اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د دغه هیواد شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو محروم دي. د یاد وزارت د نشراتو رئیس کبیر حق مل ازادي راډیو ته وویل
د اوس لپاره زموږ شاوخوا 9.4 میلیونه ماشومان خوانځیو ته دي. کوم متاسفانه ده لا هم د دریو نتر ترینی میلیونو پورې ماشومان زموږ خوانځیو ته تاګ راتګ نشي کولای یا خوانځیو ته نه ځي. علت یوازې دا نه ده چې موږ ورته خدمات نه دي فراهم کړي، بلکې ناامنۍ، اقتصادي ستونزې او کلتوري مشکلات په ځینو سیمو کې د دې لامل شوي دي چې
له دې وراخوا د افغان ماشومانو څخه د نشه یي موادو په قاچاق، د کانونو په کیندلو، بچه بازی او جنگ کې استفاده هغه موارد دي چې د تنکیو ماشومانو ژوند ګواښي. د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي 100,000 افغان ماشومان په نشه یي توکو روږدي دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په روان کال کې شپږ داسې موارد موندلي چې په امنیتي لیکو کې د شاملو ماشومانو څخه جنسي استفاده شوې ده. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه بیا د افغان ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د موجودیت ادعا ناسمه بولی. د افغانستان د عدلیه وزارت بیا روان کال د سرطان په میاشت کې دا ډول موارد د جزا په کوټ کې شامل کړل او په وینا یې له دې وروسته د بچه بازی فعل ته سزا تعین شوې ده. له دې وراخوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو له مخې 3 میلیونه افغان ماشومان په کار لګیا دي. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته ویل د حکومت له ټولو هڅو سره سره دا یو لوړه شمیره ده.
او مثلا یو شریعه 2 میلیونه د ماشومان سوی یوازې په شاخه کورونو باندې بوختي لري 3 میلیونه ډالر نه. یعنی دا د یو ټیټ امر یو ټیټ کم نه ده. دا باید نوري هم حج ته ضرورت ده تر څو پرې ټول لاس پلس ورکو تر څو پرې دغه وضعیت باید یو مثبت بدلون ورکړي.
خو له دې ټولو سره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي افغانستان د تیرو 20 کلونو رئیس چې د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب یې اخیستی د ماشومانو د وضعیت یو راپور ملګرو ملتونو ته لیږلی دی. د دغو کمیسیون د ماشومانو د حقونو مسؤول نجیب الله ببرکزي ازادي راډیو ته وویل
دا کولو نه باید دوه کاله بعد افغانستان یو راپور ورکړي ملګرو ملتونو ته چې هغه راپور دوی نه ده ورکړی. بیا 15 کاله بعد د یو دورهیي بل راپور ورکړي د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ناظر کمیټې ته، هغه هم نه ده ورکړی. په 2015 کې بیا نه ده ورکړی، په 2010 کې بیا نه ده ورکړی، یو راپور یې ورکړی دی.
افغانستان په 1994 میلادي کال کې د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب اخیستی چې د قوانینو له مخې د دې کنوانسیون د موادو تطبیق پرې الزامي دي، خو لیدل کېږي چې افغان حکومت د هغې لپاره ډېر څه نه دي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې د افغان ماشومانو د وضعیت ډېر راپورونه ملګرو ملتونو ته نه دي وړاندې شوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال صبغت الله احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی چې تر شاوخوا یوې میاشتې پورې په دې اړه یوه غونډه راوبلل شي او د ماشومانو د کنوانسیون اړوند دویم او دریم راپور جوړ او رایه شي.
د وی په دې راپور کې د افغان ماشومانو رښتینی تصویر وړاندې کیږي او افغان حکومت 80% هغه سپارښتنې پوره کړي چې د کنوانسیون له مخې مکلف دی. افغان حکومت سږ کال د ماشومانو د حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو 10 ورځنی کمپاین په پام کې نیولی تر څو د ماشومانو وضعیت د ښه کېدو لپاره هر څوک لاس په کار شي. خو د ماشومانو بد وضعیت
ملت افغان کورنۍ ټولنه او افغانستان په کوم لوري بیولې شي. دارواپوهنې استاد اسدالله کلیوال ازادي راډیو ته وویل د افغان ماشومانو روان وضعیت افغانستان لا غواټنه لري کوي چې ورته هڅې کیږي.
د ماشومانو دغه اوسنی وضعیت دا لیو پلوه په نورو ماشومانو باندې، یعنی هغه ماشومان چې په داسې حالت کې نه دی ویني، په هغوی باندې هم له رواني پلوه ناوړه اثر کوي. نو چیرته دغه ماشومان په صحیح ډول باندې ونه روزل شي، د دوی احتیاجاتو ضرورتونو ته توجه ونه سي، ښکاره خبره ده چې په راتلونکي کې به زموږ ټولنه په هغه ډول چې موږ یې غواړو هغه حالت ته ونه رسیږي.
خو ښاغلی کلیوال ټینګار کوي چې د ماشومانو ژوند او د هغوی دیني او بشري حقونو ته پاملرنه کولی شي افغانستان ته د پرمختګ لوری ورکړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
اوس هم د افغانستان یو بل مطلب هم لرو چې ورپسې به بیا ولاړ سو اونیس پروګرام ته. د کندوز خلک وایي چې په دغه ولایت کې روانو جګړو او ناامنیو خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو سربیره د یو شمېر عمل منفی تاسیساتو لاړخه هم خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي په دې ولایت کې یو شمېر لوی پلونه، پلچکونه او د اوبو بندونه ویجاړ شوي دي او عام خلک نسي کولای ګټه ترې واخلي. اجمل آریان د سیمې د خلکو د شکایتونو او ستونزو پر اساس دغه راپور چمتو کړی دی.
د دې ولایت د ولسوالیو ګڼ شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې جګړو عام خلک سخت ځورولي دي، ځکه د ملکي وګړو کورونه د جګړو له کبله خراب شوي، د بزګرانو زراعتي فصلونه له منځه تللي دي، همدارنګه یو شمېر لوی پلونه، پلچکونه او د اوبو بندونه ویجاړ شوي دي چې له کبله یې عام وګړي له سختو ستونزو او ننګونو سره مخ کړي دي. د کندز د قلعهزار ولسوالۍ دوه تنه اوسېدونکو عبدالقادر او حیات الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
پلچکونه جوړان شي دا خو ډېره غټه اغېزه موږ کړې ده په دې چې موږ د قانکار خلک ټول داسې ځای کې دي چې هلته نار دی او زابورنه دي، پلونه دي. هغه پلچکونه چې نه وي هلته موږ د خپل حاصلات ډېر په سختۍ باندې دي، خطر انتقال او اوس بعضې پلچکې چې وران شوي دي.
دغه غونډ خلک له مشکل سره دوچار دي،
ستونزې دغه پېښه کړې ده چې رفت آمد نه شي کولای. فرض مثال دغه بعضې پلونه چې دي لکه د قلعهزار پل به مثال ورکړو، نور پلونه به داسې مثال ورکړو چې بس دغه خلک نه شي کولای. هغه بعضې خلک مشکلاتونو سره لاسته ګرېوان دي، په کېمو کې تیروبیر کېږي.
د هغوی د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال دوی خپل ناروغان او زراعتي محصولات په وخت سره د کندز مرکز ته انتقالولی نه شي، ځکه د لارې په اوږدو کې پر فرعي سړکونو د وسلوالو طالبانو لخوا ماینونه ښخ شوي دي، همدارنګه یو شمېر لوی پلونه او پلچکونه هم پر بمونو الوزولي دي. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ دوه تن اوسېدونکو اکمل خان او زیارتګل د سیمې د خلکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا پلچکونه خو چې خراب دي دا ډېره غټه ستونزه ده، هغه خلکو ته ستونزه ده چې کم مریضان لري او بازار ته راوړي. په کلو کې دغه سي مشکلاتونه ډېر زیات دي، د قانان دي هغه چې کوم خپل مال راوړي بازار ته، نو هغه ته ډېر غټ مشکلات دي.
د جنگ دومره بد ده سي، دومره تقریبا د سو کاله کې سي د افغانستان کې د جنگ ده. خو موږ دغه غټه تقریبا د اوس دوه اسکلان ډېر اسکلان ته د نن ورځ پر موږ د جنگ ده، یعنی دغه بس ته هم جنگ کې تیر شوی ده. نور دینه پس غواړو چې د جنگ ونه سي.
دغه خلک وایي چې دوی ډیری وخت پر فرعي سړکونو د ماینونو د خطر له ویرې او د پلونو نشتوالي له کبله حتی د یو بل مړي او ژوندي ته هم تللی نه شي. د نوموړي ولایت اوسېدونکي پر وسلوالو ډلو غږ کوي چې نور په هیواد کې له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره د یوځای شي، څو په سیمه کې ډاډمن امنیت رامنځته شي او خلک په خپل کور کلي کې پرته له کومې ویرې په ارامه فضا کې ژوند وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. د ازادي راډیو د راپور نومر سره واورېدل. اوس هم د ژمنې سره سم یو کلی زر غږونه راډیوي ډرامه خپرېدو ته چمتو ده. اورېدو ته یې بلنه درکوم.
یو کلی زر غږونه
یو کلی زرغه ګونه ډرامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طیبی چې د نور خزینه مامورینو په مرسته په خپل اداره کې د فساد مخنی ولې وا په خوشاله داسې ویل د یو وطن د خلکو ترمن چې یو زړوالای او یو بل ته درناوی وي خلکو ته خوشحالي او لوی برای په نصیب کیږي. اوس به واورو چې مولوی صاحب چاته پر ښځه او نارینه باندې د علم د لزوموالي خبره کوي.
دا خو مولوی صاحب دی دی خو را روان دی چې دا به چیرته تللی و؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام مولوی صاحب، ستړی مشی؟
په عزت سی خان صاحب، الله تعالی دل بد ورد وساته.
آمین آمین. له تاسو سره رښتیا مولوی صاحب چیرې تللی وی؟
د مکتب خواته تللی وم.
هلته مکتبیانو ته سبق وایې که څنګه؟
زړه مې دی چې په مکتب کې هم رسمي د معلمۍ وظیفه واخلم او شاګردانو ته سبق وایم، خو اوس د خپلو لوڼو سره تر مکتبه تللی وم.
اوهو مولوی صاحب، دا څه اورم؟
خان صاحب ولې داسې حیران شوې؟
نه نه، اسې ما ویل چې ستا نوم مکتب وایي مولوی صاحب.
د علم حاصلول پر هر مسلمان که هغه ښځه یا او که نر ورباندې فرض. هلک چې مکتب ته ځي او درس وایي، همداسې نجلۍ هم د علم حق لري. که درس ونه وایي اسلام ته به څه خدمت وکړي؟
خو مولوی صاحب، په کلي کې چې کله نجونې مکتب ته ځي نو خلک سل او زر خبرې پسې کوي. دا ځینې هلکان مولوی صاحب چې په لارو کې ورته ودرېږي رقم رقم خبرې ورته کوي. یاره رښتیا درته وایم، دا نو د چا غیرت نشي منلی مولوی صاحب.
دا خبرې شته، خدا زما او ستا او د ټولو کلیوالو دیني وجیبه ده چې د داسې بدعملو هلکانو مخه ونیسو او دا بدعمل بیخي له دې وطنه ورکو. نه دا چې نجونې له مکتبه منع کړو. همدا اوس مو ټولو کورنیو ته خبر ورکړی چې د کورنۍ مشران دې هلکان له دې شرمونکي عمل یعنې د نجونو له آزار نه منع کړي.
نو ته څه وایې مولوی صاحب، چې هلکان به د نجونو د آزار نه لاس واخلي؟
هو پرته له شکه. ډیره هلکان په دې پوهېدلي چې د انجنو آزارول ډیر د بې غیرتۍ او بې عزتۍ کار دی. دلاور خانه، ته د کلي خان یې، باید دې چې دا کارونه تا کوله. ته به خبر نه یې چې مونږ ولسوالۍ ته هم دا خبره یاده کړې ده او ځینې بد اخلاقه هلکان یې ولسوالۍ ته هم بیولې دي.
لار کلام دبی سمور ناخلی راتس سرګی لړان دی سوی
اتور دبی چې د کنا
نا زلورې لارګی شنو اوس لارګی خو ته تاسو زولې ګیلا اوس وی شه ده. ای دا که د کی دې تر څنګه چای نه کا غوراکا
ترورې دا ټوټه در واخله چې چای جوش دی ونه سوځي. ترور بیبي تر کومه بل مرسله سره په دې خیمه کې یو؟ زه وایم چې نور کور ته پسې لاړې شو.
ای لورې، د وطن خبره ده، مرسل دوی ته مو چې خیر رسېږي همدلته به یو کنه. ته لکه چې ویرېږې.
خو د ویرېږم.
ای ما ویریگه لوری، نه گوری دو کوچانو مینه ده تر سلونم دیره کیگده لگی دلیدی گوری. ای بیشاو خواست کاریم پایگی کبی.
او ده خدا، آخو بیام چه سرای لکور بل زیتالار چی چه ناسو ویره ور سراوی.
مرسالی لوری، و مرسالی راست چه چای میدم کلای ده داده در اخلم تروری.
او
وا نام خدای دی اخلدش اې د ګنګرو د داسې شرنګ سو د کوخ په زنجیرو کې مرسله لوري داسې کوچیانه کمیز دی هغه سای ده چې سام ماشین خاله کوچی در نه جوړه ده
ترور مې ښه وایي له کوچی سره دی یوه ذره فرق هم لکېږي ته صبر چې دا چای درته واچوم
بس نو ترورې وظیفه مې راته وایي چې له ځانه به چټه پټه او سمه مسته کوچیانۍ پیغله جوړوي وظیفه دې جار سما ته خو زموږ د خلکو غم خورې خدای دې داسې راته وساته لکه د غاښونو په منځ کې چې ژبه ساتلې وي
آمین مرسلې ګلې زمری زمری زما زړه هم در سره ډاډه وي موږ د هر خدمت ته تیار یو
کور مو ودان ژوندي اوسئ همدا اوس مو هم له موږ سره ډېره مرسته کړې ده نازیه لورې چې مرسله در سره وي له لنګې زمری نه به هم نه ویرېږي خو که مرسله نه وي نو بیا
همداسې ده ترورې مرسله چې وینم بیا نو میره میره نه پېژنم او خو که مرسله نه وي له زړې ګیدړې ویرېږم
ښه مرسلې زما زمری لورې دا ووایه چې وروسته له دې به موږ او تاسو څه کوو ترورې دا پوښتنه مه کوه ته ایله ورته ګوره چې ستا زمری افسر مرسل یو په بل پسې کوم کوم پولیسي پلانونه عملي کوي
مسی په میرا ځوان شي تر خون په یې دوران شي لکر به یې ګلونه څه شا پسې روان شي که خدای کول بادشا به د ټول افغانستان شي په سر به یې کوترې د امن د امان شي
السلام علیکم
وعلیکم السلام اکرم خان ستړی مشی
خیر وې سالمه د زر لخت مورې اول زل د چزنی ک کېګم ل ډېر خوشاله نش پی ورځې نه تیریږي
زمم داسې یم د زر لخت لورای شګی د خدای ژوندې لري خو چې د خدای دادم زو یو یالور پیدا شي نو یلا بلا مزړه داده شي
او اخزه دا د خیاطۍ ماشین دی همیشه مخې ته یې کوي زما خو د ماغزه پرې وخوړل نه پوهېږم چې ته څه شی ګنډې
څه شی ګنډم خپل مسیح المسیح ته مې کالي ګنډم
له خیره چې پیدا شي او لږ غټ شي په آس پی ګرځوم څه یې چې خوښېدل ورته اخلم بی چې څنګه به ښکاري
که لږ وي که نجلۍ وي ښایسته به وي او نو آخر دا اکرم خان المسیح المسیح به وي ریښتیا یوه بله خبره
وایه څه دې ویل
خدای دا د هېچا په خوله نه کول چې خپله مېرمنه کلینیک ته بوزي
دا څه وایې بیا مو څه وکړل
خدای دې موسی ګل ته خیر ورکړي ورته یې ویلي وو چې کلینیک ته د مېرمنه بوزه چې هم د مېرمنې او هم د ماشوم لپاره ګټه لري
خا خا نو بیا دې مساګل خبره ومنله
هو اخر په ومنله
یار مساګل ته دې آفرین وی ما ویل چې ساده ځوان ده دا خو نام خدا ډیر خوښار ده
دل مسی په خوشاله کې خو د خان سره مونږ تم ښه غوړه شیرینی را کوي ک څنګه
پسترګو خو یو بل کس تم ډیره لوی شیرینی پزړه کې ده
خراب کر زم خپل خر په هلیکوپټر نو ورکوم ته وایخه اله وزر نه لري
کنه پاوام گرزو
همداس نظر دی بدمشا دیر بیدار خرده او خو یو خبره کوا
یار غلی غلی لمخی ملره شا توای کن اسی نه ده ماشی گوندی مستر گو تر اول ویگی
بی بی شیرین سیر گولی
موسا گولا لیوانایا حضر دی بدمشا تخوز ما خبره تواکشا
اخا وایا چه دی را تویل توای کن
بس نو اتو خومی ده باده و رزی یاری حضر دی بدمشا اد آخر دنن ما تر آکا چی جرانده تا غنم بیوسا
نه اخر خبره خوبه هیس نرا تکی دامی یوی بلی گٹی تا دلتا میدان کی درو ولائی دے
چشی گٹی تا
زرد مدمشا وای آغا لکان چنجونی زوری مخونه ور تو روی او پخره بانده چپس وری دخرو چیختن تا دیر فیسی ور کروی
نا داس نا دا اول خو آغا لکان کلیوالو لده بدادات نمانا کری دی او بلا دا چه
یا را خود عداد گلیه تو خود دیر بخیل سره وایم لمخی میلره کیگا دامیشه زما پا گرده کلاتا وای ورسته لدینه زما پا کار که با کار نلره چه سخ بده خپکم زه
گرانو اوریدونکو تاسو واوریدل چې اکرم خان او حلیمه ډیره موده وروسته د لمسی یا لمسی څښتنان کېدل نو حلیمه د خدای داد او ګلپری اولاد خوشاله و او د خوشحالۍ سندره یې زمزمه کوله پوښتنه کله چې وایو چې ښځې هم د نارینه او په شان د وطن په آبادۍ کې ونډه واخلي نو ښځې هم ځینو اسانتیاوو ته لکه د لمانځه ځای د اوداسه ځای او وړکتون ته اړتیا لري ایا تاسو په مکتبونو په هنتونونو او یا د کار په بل ځای کې له داسې ستونزې سره مخ یاست چې د ښځو لپاره مناسب او خوندي نه وي که ځواب هو وي نو دلیل یې څه دی
مننه چې ازادي راډیو واورئ
تراشان جانا نخلا کفن وطن تر
زړونه